تحلیلونه د ماخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او ل ازادۍ رادیو اوري. په یاد ولرئ چې دا شیبه زموږ غږ ل ازادۍ رادیو اوري. او سم د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی تاندې څنګه او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ اوري.
جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو. یو شمیر ځوانان ولی په ځینو قومي ژبنیو او سیاسي مسایلو کې د خپلو مشرانو لخوا تعصب ته هڅول کیږي، او بیا هم دغه ځوانان بیل دی چې سم او ناسم سره بیل کړي په پټو سترګو د هغوی مفکوره اخلي. په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو، خو له دې وړاندې یو تکړه ځوان زبیولا بیدار در پیژنو چې له ډېرو ستونزو سره یې مقابله کړې او ځان یې رسولی دی. له ژوندی درس اخیستلی شو ملګرو. زه نورګل شفق. دوستانو، زبیولا بیدار د ننګرهار دی او په 1909 کال د مهاجرت په کلونو کې په پېښور کې زیږیدلی دی. له لومړنیو زده کړو وروسته اقتصادي وضع دومره خرابه وه چې لوړو زده کړو ته ادامه ورنه کړی شوه. دی وایي چې پلار مې یوازې دومره کول چې کور وساتي. ملګرو مې غوښتل چې کومک را سره وکړي، خو د پلار له وسه مې بیا هم خبره وتلې وه. دی وایي چې هغه وخت په یوه روپۍ پسې هم حیران و، خو غوښتل مې چې باید خپل ژوند بدل کړم.
زه همیشه دوستان ته وایم چې زه هغه لکه چې ما د یوې روپۍ نه شروع کړی ده. دا یو وړه قصه لري چې یو ورځ خپل مور سره خپلوان کتلم، نو مال مور یو کلدار راکړه. زموږ خپلوان کړه ماشومان بیرون راوتو، هغه هر یو سره په لسونو روپۍ وي. هغه ویل چې راځي جاله اخلو، نو ما یو جاله واخیستله. هغه د یو جاله وجوله مزه به ختمه شو، بیا به غورځوله بله جاله به وجوله. نو زما زړه کې یو درد پیدا شو چې ګوره زموږ دومره مشکلات دي، چاته زه د یو جاله نه زیات څه نه شم اخیستلی. هر رقم مشکلات زموږ کور کې وو، د خوړو د نگانه، د پوښاک د نگانه، د هر څه د نگانه. همیشه ما یو مفکوره لرم چې زه باید د خپل ژوند بدل کړم. مشکلات ما مثبت طریقې سره واخیستل. پېښور کې مې ډېر کورسونه ویلې، یو چیرته مفت کورس و، زه به لاړم هلته به درس ویلې. بیا د نهم نه تر دولسم سم پورې ما خپل زده کړې په علامه سید جمال الدین افغان لیسا کې مخکې وړې، او دولسم سم کې اول نمرې مومی فارغ شو.
دوستان وای اوبو اخیستې په خلی او خاشو پسې هم لاس اچوي. زبیولا بیدار هم د دې لپاره چې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي او هم خپل مصارف په خپله پوره کړي، نو څه وکړل؟
ټیچر ټریننګ مې ویلې، استادی مې شروع کړل، بیا ما بیګنر ته درس شروع کړ. نو زما د میاشتې 3.5 کلدارې تنخواه ول. هغې نه بعد ما د کور نه پیسې بندې کړې. زما د ویښتو جوړول، زما پلاستیکي چپړه اخیستل، زما د ټوټې بکسا اخیستل، زما د خیاط مصرف، زما د جیب خرچه د ورځې 15 کلدارې، دا ټولې ما د هغې نه اخیستل. چې همداسې په خلاره خلاره بیا تدریس کې ما ډېره تجربه پیدا کړه. یو وخت کې بیا پېښور کې زه ډېر ښه استاد ګڼل کېدلم، چې زما تنخواه 5.5 کلدارې وه. سهار له خوانه مې پوهنتون ویلې، او پس له وخته مې تر ناوخته د شپې پورې سمفونه اخیستل د انګلیسي. چې دې سره ما وکړی شو چې زه څلور سمسټره د بی بی اے په پرسن پوهنتون کې مخته ویسم. بیا زه کابل ته رالم، مشال پوهنتون کې ما په حیث د استاد وظیفه واخیستله. ډی ایل ډپارټمنټ ته مې درس ورکو، او ورسره محصل هم شوم. چې 5 سمسټر نه مې هلته بی بی اے پیل کړله، پروس کال زه فارغ شوم.
ښاغلی بیدار، په دومره واړه سین کې تر د ډیرو مشرانو ته د انګریزي ورزده کول پیل کړل. دوستانو چې هغوی فکر کاوه دی به هم د دوی ټولګیوال وي، خاطره یې اورو.
ډېر یو جالب خاطره لرم. زه پېښور کې وم په سایل په نوم باندې یو انسټیټیوټ و، شینیزیا کالج، چې هلته یې ماته د کانورسیشن سنف د لومړي ځل لپاره راکو. نو هغې کې دوه انجونې وې، او دې سره خوا کې یو وکیل و، لایر و، درې څلور داسې نور شاګردانو چې هغې عمر نه زیات. نو زه چې کله سنف ته ننوتم، نو زه به ډېر داسې عادي لباسونو کې به وم، کم سټایل کې چې زه ننوتلم. هغې داسې فکر وکړو چې دا هم کم محصل دی، غواړي انګلیسي زده کړي. خو چې کله زه په ډایز لیکچر ټیبل مخې ته ودرېدم، کوم طریقې سره ما خپل ځان معرفي کو او سره ما هغه کلاس آغاز کو پیل کړو، نو هغې ټول داسې حیران پاتې شو. هغې نه بعد بیا ودرېدل او بیا یې معذرت وغوښته چې ډېرو وخت موږ پوه نه شو، ته استاد البته به زمونږ هم صنفي
د هر مور ارمان وی چې اولاد یې آرام او سرلوړی واوسي. دوستانو، د زبی علماء بیدار مور هم د هغې ورځې په تمه وا چې زوی یې یوه ورځ د ښه موقف څښتن واوسي او دا یې په خپلو سترګو وویني، خو د نصیبونو د لیکونکي خوښه داسې نه وه. د خپلې لوړې زده کړې پای ته ورسولې هم زولو اوس نو روزي او په ښه پوسټ کار کوي او نیستۍ غوسه شوې، خو مور یې نه ګوري.
بله، اوس فلال زه وظیفه لرم پیاز د فاینانس آفیسر په یو خارجي شرکت کې د پیلګریمز انټرنیشنل. زما خپل مور چې وا خدای دې هغه د جنتونو سردار کړی، خدای وبخي، نو همیشه زه تشویق کولم او ماته د ماشومتوب نه یو احساس راکړو چې زه که ته کورس وې ته مکتب وې نو ستا باندې روښانه یوازینی امید یې زوم، ځکه زه د کور مشر اولاد هم د پلار مشر زوی هم، ته به پوهنتون وې ته به یو ښځې کې وظیفه لې، هغه یو خوږ خوب یې ماته ښودلی و، یو خوږه آینده یې ماله ښودلې وه. بدبختانه چې کله چې مور وفات شوه نو زما تحصیلات هم سرته نه رسېدلې او ما وظیفه هم نه لرده، نو هغه بیچاره ونه شو کتلی چې نن زه وظیفه لرم یا نن زه یو معاش لرم، یا هغه وخت پاتې نه شوله چې دا یو ډېر غټ درد دی چې زما زړه کې دی تر ټولو عمر ما سره.
سبی الله بیدار وایي چې له ماشومتوب یې نطاقي خوښي ده، خو زمينه ورته برابره نشوه او د ځینو سندرغاړو په ویډیویي سندرو کې د ماډل په حیث کار کړی. بیدار په رښتیا هم نه یوازې خپل ژوند بدل کړ دوستانو، بلکې د نورو ژوند او ناسم ذهنیتونه یې هم بدل کړي دي او وایي چې هر ځوان که هڅه وکړي نو خپل بخت بدلولی شي.
او نن زه خوشاله یم چې زه خپل پلار سپورټ کوم، حمایت کوم، خپل فامیل حمایت کوم، د خپل خویندرونو واړه واړه مشکلات ته رسېږم، او په دې ډېر خوشحاله یم چې ما کور کې یو بل بدلون هم راوستو چې هغه د ښځو تحصیل و، چې نن زه وتوانېدم چې ما خپله خور په یو انسټیټیوټ کې دا شامله کړله او هغه اوس فعلاً ټیکنالوژي طبي وایي چې انشاءالله لنډ وخت کې به یو ډاکټره شي، او همداسې زما وړه خور فعلاً په یو انسټیټیوټ کې درس وایي. زه په دې ډېر خوشحاله یم چې زما ما وکړی شو چې د خپل فامیل هغه ذهنیت هم تغیر کړم، چې دې ته زما والد صاحب، حاجي صاحب او زما نیکه آماده شو چې زما خور یې پرېښودله زما په کوششونو البته، او ما هغې ته قناعت ورکړ چې نن زما خویندې تحصیل کوي او موږ یو ډېر ښه فامیل لرو. هر ځان داسې کولی شو واقعا، هېڅکله باید موږ نا امید نه شو.
مننه چې تاندې څنګه ملګرو. زبی الله بیدار خو ناسم ذهنیتونه بدل کړل، خو ځینې ځوانان بیل دی چې ښه او بد سره بیل کړي، د نورو په مفکورو پسې په پټو سترګو روانېږي. که د کورنۍ مشر یې قومي، ژبنی او یا سیاسي تعصب ولري، نو غواړي خپل فکر او کینه هغوی ته هم ور انتقال کړي. دغه ځوانان څه وایي؟
زیاتره کورنۍ کې د کور مشر مثلا خپل په یو حزب کې اوسېږي، هر رقم چې وي او رقم مفکوره لري اتمن، نو دا خپل اولادونه دې ته هڅوي او مشر غواړي په خپل فکر باندې دوی باندې تحمیل کړي، په همدې لاره باندې بوځي.
سایر زلان زما ځینې ملګری دي چې هغوی په کورنیو کې دومره قید دي او دومره د تعصب ښکار دي چې حتی هغوی په بل ژبه باندې هغه د خبرو کولو لپاره یو ډول آر او ننګ ځان ته ګڼي، د بل قوم په اړه باندې ډیر منفي فکر لري، او همدغه وجه ده چې موږ دغه د کورنیو ترمنځ دغه د تعصبونو لړۍ ختمیږي نه.
زما نوم لالپور امیر سید ده. وخت ډیر ګوندونه ول چې بعضونه مثلا موږ پلارونه ښه خاطره لري، خو کوم کس نه بعد خاطره لیدلی، بس هغه ټول ګوند ته دوی بد وایي، یعنی تبن خپل تاثیر لري. یاره خبره
ځوان ژورنالیست سایر ځلاند وایي چې که نن سبا زموږ ظلمکي او ماشومان د چا په مخ کې خبره نشي کولی او بې زړه دي، نو علت یې دا دی چې مشران یې فکري ازادۍ ته نه پرېږدي.
مونږ که خار ته یو خپل ماشوم راوړو او په بازار کې پریږدو، شاید هغه ځان ته د سلو افغانیو سودا هم وانخیستلی شي. یو بل مثال زه وایم، زمونږ اکثره ماشومان چې دي په کور کې کله چې څوک راشي ورته وایي بچی ستا نوم څه شی دی، حتی هغه نشي کولی خپل نوم ورته واخلي. ټوله علت یې دا دی چې مونږ ماشومان او په ټوله کې هغه کشران د کور چې دي هغوی حتی خبرو کولو ته نه پرېږدو، نو بیا یو لویه پرېکړه خو غټه خبره ده.
ځلان همداراز وایي دوستانو چې که دته کله هم په ټولنه کې د کوم ژبني قومی او یا نورو منفی ذهنیتونو په اړه خبره شوی نو په پټو سترګو نه دی ورپسې تللی، بلکې د حقیقت د موندلو لپاره یې څار کړی.
خپل هم د دې سره مخ شوی یم چې دغه شان موضوعاتو سره، ځینې منفي ذهنیتونو سره هم مخ شوی یم، خو ما بیرته خپله تجربه کړې ده، خپله مې عملي کوشش کړی ده چې د هغې په اړه باندې څېړنه وکړم چې آیا تر کومه حده پورې دغه خبره چې ماته شوې ده دا درسته، تر کومه حده پورې دغه خبره ماته ګټوره ثابتېدلی شي، او تر کومه حده پورې زه توانېدلی شم چې دغه په ځان باندې عملي کړم.
د کابل پوهنتون یو ځوان استاد محمود مرهون وایي چې د مشرانو ناسمو خبرو ته شا کول بې احترامي نه، بلکې د ناسم فکر پر وړاندې مبارزه ده.
نړۍ کې چې کوم انقلابونه رامنځته شوي دي، ټول د مبارزه څخه منځ راغلي دي. که چیرې ځوانان مبارزه وکړي، د کورنۍ له دغه څخه لاس پر سر سي، ځینې لیرې سي په دغسې مسایلو کې چې هغه دوی ته زیان رسي. خدای جل جلاله هر انسان چې پیدا کړی دی هغه ته ځان ته فکر، ځان ته دغه او جزا یې هم په دغه توګه ده چې هر څوک په خپله ګناه نیول کېږي. نو په دې اساس ځوانانو تر ډېره ځایه پورې مهمه خبره دا ده چې د مشرانو سالمې خبرې پر غوږ ونیسي او ناسالمې خبرو ته یې شا کړي، چې یو په هغه ناسالمو خبرو کې تر ټولو جدي مسله قومي مسله چې دا اوس په بشپړ توګه باید لیرې سي.
مونږ تر تصویر تر کمې پسینو کې ساتو، مونږ تر تصویر تر کمې پسینو کې ساتو.
حمزه افغان ژورنالیست او د ټولنیزو چارو شنون کې عاشق الله یعقوب تعصب یو ناروغي بولی او ځوانانو ته وایي چې لدې ناروغۍ دې ځانونه وساتي.
ضرور ده چې ځوانان د خپل عقل نه کار واخلي. ټول ځوانان باید هڅه وکړي چې له تعصبونو نه ځان لرې وساتي. تعصب یوه ناروغي ده، هغه هم ساري ناروغي ده چې له یو نه بل ته سرایت کوي. اوس د کورنیو دنده ده چې خپلو اولادونو ته دغه ساري ناروغي ورو نه لیږدوي.
ښاغلی یعقوب همداراز د کورنیو له مشرانو هم غواړي دوستانو چې خپلو اولادونو ته د کینې او تعصب پر ځای د مینې درس ورکړي او د هغوی فکري وده دې نه وژني.
هیڅ کله د مشران په کورونو کې نه په خپلو خپلوانو پسې، نه په قوم په کوم ژبې پیروانو پسې د تل لپاره دایمي دغه نه کوي. که مونږ تل یو پلار په کور کې وایي چې دا ورور مې بد راسره کړي، دا تره مې بد راسره کړي، دا ډېر بد سړی ده، فلانی قوم دغسې ده، فلانی خلک دغسې دي، دا خبره که ته هره ورځ په کور کې تکراروي نو د هغه ماشوم په ذهن کې د کرکې او نفرت تخم کرل کېږي. په دې خاطر مشرانو ته ښایي چې د خپلو ماشومانو ته د مینې او محبت فکر ور ولیګ دی، نه د کرکې او نفرت.
اوس وایو ودان دیو رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دی یو تر بل قرب.
نن ته اند څنګه هم دومره دا خبرونه چې هر